شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دوه ورځې وروسته د طالبانو هغه بندیز ته خبرګون شي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي مؤسساتو دروازې تړلې دي. یوناما پرون په یو بیان کې د طالبانو د نوي بندیز ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل که چیرته دا بندیز په رسمي توګه تایید شي د افغانستان پر روغتیایي سیستم به ناوړه اغیز وکړي. د یوناما په خبره د دې نوي بندیز په پلي کېدو سره به روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی لا محدود شي. یوناما له طالبانو غوښتي چې پر دغه مسله له سره غور وکړي. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چلای په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي مؤسساتو دروازې وتړلې. د هرات ولایت د برښنا ریاست وایي له دوو ورځو راهیسې په دې ولایت کې له ترکمنستان سره د برښنا غځېدلې مزي قطع شوې دي. د دې ریاست په خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبې خبره شوې راغلي د کوشک روبات سنگي ولسوالۍ اړوند باندې بغرچر په ووسمو کې د سړې هوا له کبله د وارداتي برښنا مزي پرې شوې چې د دوو ورځو په تیرېدو سره لا هم نه دي وصل شوي. په خبر پاڼه کې راغلي له ترکمنستانه د برښنا مزو له پرې کېدو سره د هرات ولایت نیمایي اوسیدونکي برښنا نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د برښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برښنا توافقنامه تمدید کړي. یونسکو په افغانستان، ایران او تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ژغول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او ښوونیز سازمان یا یونسکو پرون چهارشنبه په پاراګوای کې له فرهنګي میراثونو د ساتنې په 19مه دولتي غونډه کې دا پریکړه اعلان کړه. په دې غونډه کې د افغانستان د استازي سربیره د ایران، ازبکستان او تاجکستان استازو رباب د دغو هیوادونو د موسیقي روح او د فرهنګي تاریخ یو لویه برخه وبلله. رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبت شي چې په افغانستان کې د طالبانو په څبندې درې کلنه واکمنۍ کې د موسیقي آلو شغول او د موسیقي اوریدل منع شوی دی. د پاکستان پوځ وايي امنیتي ځواکونو پرون چهارشنبه د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر یو پټنځای حمله وکړه. د پوځ په خبره په نشته کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور پر بنسټ برید د خیبر پښتونخوا په لکه مروت سیمه کې شوې ده. د پاکستان پوځ د وژل شوي او ټپي وسلوالو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. تر اوسه په پاکستان کې میشتو وسلوالو ډلو د پوځ د اعدادا خبرګون نه دی شوډلې. د جنوبي کوریا د پارلمان غړیو پروند د دې هیواد د ولسمشر د استهزاء طرحه پارلمان ته وړاندې کړه. د پارلمان دی غړیو د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول تورن کړي چې له جنایي چړونو د ځان او خپل کورنۍ د خلاصون په هدف پوځي حکومت اعلان کړ. یون ورمشو په جنوبي کوریا کې د هغه خبره ځکه پوځي حکومت اعلان کړ چې په خپل سیاسي مخالفینو کې د دولت ضد چیرې لمن سي یوسي. خو له اعلان سره سم د پارلمان او د جنوبي کوریا د پوځ ترمن شخړې پیل شوې چې په پایله کې دا پریکړه لغوه شوه. یون سوک یول یو محافظه‌کار سیاستوال دی چې له 2020 کال را پدې خو د جنوبي کوریا واک پلاس کې لري او اوس مهال له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. د پارلمان یو غړي کیم سونګ وون وویل دا یو نه بخښونکی جنایت دی. د راپورونو پر بنسټ د جنوبي کوریا د قانون پر بنسټ دغه طرح له څلور ساعت څخه تر 2 ساعتونو وروسته په پارلمان کې رای ورکولو ته کې شودل کیش. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي رادیو.com کې اورئ. طالبانو په کابل کې د ارزو په نوم خصوصي تلویزیون بند کړ او د دې تلویزیون یو شمېر کارکونکي ونیول. وړاندې جزئیات له خبرګونو سره.
زمونږ هیله د اوسنی حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پېټکې کېږي.
د افغانستان د کرکټ څو وتل یو ستوري پر طالبانو شخ کړي چې د طبي مؤسساتو بند شوي دروازې د نجونو پر مخ بیرته پرانیسي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د فرانسې د سریازم حکومت سقوط شو او د خبروانې لویه برخه آزادی راډیو مجلې ته ځانګړې شوه.
دانا دانا دردونه می لفظونه کې پیلي غزل می د ماڅړه دانا راجوړ کړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په کابل کې د ارزو په نوم د خصوصي تلویزیون دفتر تړلې او د دې تلویزیون وطن کارکونکو نیولې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د اقدام غندلې او د رسنیو او خبريالانو له حقونو شکاره سر راړونه بللې ده. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د خبريالانو مرکز په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د ارزو په نوم د خصوصي تلویزیون تړل کېدل د رسنیو او خبريالانو له حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. دغه مرکز پرون چهارشنبه په ویلمی کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر دغه رسنۍ لګول شوی بندیزونه دي ژره تر ژره لري دفتر د اخلاص او خبريالانو ته خوشي کړي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمی ولی زاده صدر رادیو سره په خبرو کې ویل
از طرف طالبان دلیل
طالبانو د دې رسنۍ د دفتر د تړلو دلیل د غوې د پالیسۍ خلاف او مبتزلي خبرونې بللې دي. خو به خبره سرچینو مونږ ته وویل د رسنۍ د جلاوطن رسنوي سره د همکارۍ لامل تړل شوې ده. د رسنوي بندول د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. افغانستان د خبريالانو مرکز له طالبانو غواړي چې د دې رسنۍ دفتر دې بیرته پرانیزي سو خپلې چارې بیا پیل کړي
فعالیتونه خوده از سر بگیرم.
د افغانستان د خبريالانو د مرکز په خبره چې د طالبانو د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د کابل په کارتیسي سیمه کې د ارزو پونم د یو خصوصي تلویزیون دفتر ته ورغلل چې له پښتون او ګرویګون ورسته د دې تلویزیون وطن کارکونکو لزان سره یوړل. له هڅو سره سره طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې نه دي جواب کړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ځینو رسنیو دفترونه د دوی د اصولو پر خلاف د مطالبو د خبرولو په تور تړلی وو، خو ځینو رسنیو د ضمانتونو په ورکولو د بیا فعالیت اجازه ترلاسه کړې دي. د طالبانو په تیر درې کلنه واکمنۍ کې پر رسنیو او خبريالانو ګڼ محدودیتونه لګول شوې دي. د امر بالمعروف د قانون لمخې په ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګو، تخار، بادغیس، پکتیا او یو شمېر نور ولایتونو کې طالبانو د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو او فلم پر اخیستو بندیز لګولی دی. خو یو شمېر خبريالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د دوامدار محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. مینا اکبری چې خبریاله ده ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
په دې ورسته کې طالبان ځینې د فاتیرو ته ټلویزیونونو ته ورزي بریټ پری کوي، خبريالان وړي وهي ټکوي، زندانونو ته اچوي. دا واقعا زمونږ د خبري زمونږ لپاره د تشويش ور خبره ده چې زمونږ ډیر زیات اندېښنې راپارولې دي. زمونږ هيله د اوسني حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پېټکه کې
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ دروسته د رسنیو فضا په دې هواد کې په شدید توګه محدود شوی او د ګڼ شمیر تصویري غږیزو او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د 2023 کال د نومبر په 18مه په راپور کې ویل د 2023 کال د اګست له 15مې څخه د روان کال د سپتمبر تر 30مې پورې د خبريالانو په وړاندې د بشري حقوقو 3 شپږ سرغړونې ثبت شوې دي، چې په دې کې 2 شپږ د بې بنسټه نیونو، 1 د شکنجې او بد چلن او 15 د شار او کوخ پیښې شاملې دي. په راپور کې ویل شوی چې خبريالان او رسنۍ د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ پیشندل شویو ستوریو راشد خان، محمد نبی ساحل او رحمان الله ګربز د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې پر بنسټ یې په طبي مؤسساتو کې نجونې له زده کړو راګرځول شوې دي. د کرکټ د ملي ټیم دغه لوبغاړو د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره خاور وکړي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون ناوخته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیژندل شوی ستوری راشد خان وای د طالبانو هغه پریکړې مایوسه او خوشینی کړي چې د نجونو پر مخې د طبي څانګو ستکړې وټړلې. راشد خان پرون چهارشنبه نه وخت پر خپل فیسبوک باندې لیکلی د هر هیواد د پرمختګ بنسټ تعلیم دی او زموږ خوندې حق لري چې تعلیم وکړي او د طبي برخو سربیره په هر برخه کې خدمت وکړي. راشد خان وړاندې ویلي په ټولنیزو رسنیو کې د خوندو او مندو د انځورونو او خپګان لیدل ډیر دردونکی دی. راشد خان د طالبانو له حکومت غوښتنه دي چې پر دغه پریکړې له سره غور وکړي. بلبل او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی ستوري محمد نبی ساحل ویلي زه د عادلانه پریکړه غندم او د طالبانو له حکومت غواړم چې دغه پریکړه بیرته واخلي او نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي. محمد نبی د خبرې پرونه وخت پر خپل فیسبوک باندې لیکلی او زیاته کړې ده د خوشینونکې د چې اوسنی حکومت د نجونو پر مخ په طبي څانګو کې پر زده کړو بندیز ولګوه. د هغه خبره طالبانو لنجونو د زده کړو په برخه کې روستي فرصت هم واخیست. محمد نبی وړاندې ویلي افغانستان د نارینه وو ترڅنګ تعلیم یافته خزو ته اړتیا لري. رحمان الله ګربز چې د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی لوبغاړی دی په خپل فیسبوک پاڼې د قران کریم هغه یاتونه لیکلي چې پکې د زده کړې او تعلیم ارزښت بیان شوی دی. هغه وړاندې لیکلي تعلیم پر خزي او نر دواړو فرض دی. طالبانو د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان پر بنسټ چلای په رسمي توګه تایید کړی نه دی. په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د طبي څانګې هغه وروستۍ روزنی زیدارې وي چې په روغتیا برخه کې د خزینه کارکونکو اړتیا ته په پام پکې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز نه و عملي کړی. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر یو شمېر لوبغاړو په ځانګړې توګه پر هغو لوبغاړو چې په نړیواله کچه شهرت لري نیوکې داوي چې دوی د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ته جدي غبرګون ښکاره کوي. خو دا ځل چې د راشد خان په ګډون ډېر شمېر لوبغاړو د طالبانو د پریکړه غندلې، آیا د زده کړو په برخه کې به د طالبانو پر دریز اغیز وکړي؟ په اړه د کرکټ مبصر او شنون کې واصل صاپي وایي
دغه ټویټونه ک نور لوبغاړي کوي یا کوم لوبغاړو چې کړی دي زما په فکر باندې د افغانستان د اسلامي امارت په مشرانو به کوم تاثیر ونه غورځي، ځکه په دې حق له باندې ټولې نړۍ د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو سره په دې باندې خبرې کړې دي، ملګرو ملتونو په دې خبرې کړې دي، نورې دنیا غټ غټو هیوادونو په دې باندې خبرې کړې دي، خو کوم مثبت اغیز نه ده کړی.
د طالبان له خوا د نجونو پر خونځي او پانتنیز د کړو او اوس پر طبي څانګو بندیزونو پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه هم پرولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د دې بندیز لیلان دوه ورځې وروسته پرون نوښته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي که چېرته دا پریکړه په رسمي ډول تایید شي د افغانستان د روغتي پاملرنې پر سیستم او د هیواد پر پراختیا باندې ناوړه اغیز وکړي. یو نامه وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتنه دي چې پر دې پریکړې له سره غور وکړي. بل بلاو د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې په بیان کې ویلي د طالبانو د پریکړه چنجونی په طبي څانګو کې لسته کړو راګرځولي په ټول هیواد کې به د مور او ماشوم د امرینې د کچې د لوړېدو سبب شي. لدې مرکې د بشري حقوقو د څار ساسپان د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې اروپای ټولنې او د افغانستان دننه د پوخاني ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي فعالانو او فعالو څیرو او ساسمنونو د طالبانو د پریکړه غندلې ده.
د ازادې رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د فرانسې صدر اعظم میشل بارني بنن رسمن استعفا وکړي. د راپورونو لمخي شاغله بارني به نن سار نه پچی خپل استعفا ولسمشر امانوئل ماکرون ته وړاندې کړی. نو موړې ورسره تر دې رسمن استعفا ته اړ شو چې پرون له پارلمانه د باور رای ترلاسه کولو کې ناکام شو. د شاغله بارني د استهزاء په غونډه کې چهار شنبه د سخت دریزي کین اړخه او شی اړخه غوندونو استازي سره یو ځای شوی و. د میشل بارني د مشرتابه خلاف هغه مهال پښتني راپور تشوي چې د لرایا چونې پرته د ځانګړي وخت لاري بوتي جوړان دکړه. په استحصایه غونډه کې لرای ورکول ورسته د سخت دریزو شی اړخو ملي یون غوند مارن لپن بارني بودیجا زهرجنه توصیف کړه او د سخت دریزو کین اړخو مشر جان لوک ملانشون بیا د بارني حکومت رنګېدل حتمی وبلل. د فرانسې لټي اف یو خبری شبکې سره د خبرو پر مهال میرمن لپن سرګند کړه چې لدی پرته بل هیڅ چاره نه و چې شاغله بارني لواکه ګوشه سي. لدی سره د جنو په باور د اروپا دوم ستر اقتصادي ځواک لنور اقتصادي سیاسي کړکېچ سره مخامخ شوه دی. ولسمشر امانوئل ماکرون تقریبا درې میاشتې مخکې بارني د سریازم په توګه ټاکلی و. د فرانسې د جمهوریت ریاست مسولینو ویلي دي چې نن شپه به په خپل ولسمشر ماکرون د تلویزیون لاري ولسته وینا وکړي. دا وینا به په سیمه ییز وخت 8 بجې وړاندې شي. دا په څه باندې شپېتو کلونو کې لومړی ځل دی چې د فرانسې پارلمان د باور رای لاري د دولت د سقوط سبب کیږي.
چې مکتب ته تللو هرته دا ورځې به مرته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت بیا هم سمت نه بعد موسوتله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي
زما داسې ډکې زړه وای په چلو چلو وزاړم اما هیڅ موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محرومون جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
د خبرونه په دې برخه کې باید کرکټ په اړه تاسو معلومات سره شریک کړم. نن په نړیواله کچه څو مهمې لوبې تر سره کیږي. جنوبی افریقا له سریلانکا سره ټیسټ لوب لري. نیوزیلند له انګلند سره ټیسټ لوب لري. البته د جنوبی افریقا او سریلانکا لوبه د سهار په مخده د اروپا په وخت او د انګلند او نیوزیلند لوبه نا وخته د اروپا په وخت د شپې په یولو صبح جو پیلیش. زیمبابوې له پاکستان سره د شلو ورنو لوبه لري. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین خواته ده. د استرالیا د شزو او د هند شزو د کرکټ مسابقه هم ده. دا لوبه یو ورسنه ده او د میرمنو د کرکټ لوبه په ترڅ کې د شلو ورنو لوبه د بنگلاديش او د آیرلند لوبډالو ترمنځ په پام کې ده. او پرون د شزینه لوبغاړو د کرکټ د جنوبی افریقا او انګلستان ترمنځ مسابقه وه چې په دې لوبه کې جنوبی افریقا یو سلو نه اتیا منډې وکړې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل. البته وبخشي دا د شلو ورنو لوبه نه و پرون دا یو ورځنۍ لوبه وه. جنوبی افریقا یو سلو نه اتیا منډې د اته ډیر شورونو په ترڅ کې وکړي او د انګلستان لوبډله په یو سلو شپږاویا منډو وسوسېدله په نه ډیر شم ورکي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چری په جرمنی کې سشکالی و دفتر څو کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړی دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی. دوه نور کتابونه د یو ښکرلرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی.
په دې خبرونه کې به د خاطره لیکلو په اړه واوري او د خاطرو د یو کتاب له مؤلف علم ګل سحر سره شغیدلای.
په دې کتاب کوم راغلی دي چې خاطرې مې لیکلې او راکښ راغلې ده. ما نن کتاب یو کاغذ قلم بل فاطمه دلې دی او پته شوی دی.
د نظم لیکلو پاړه مې د شاعر حفیظ حمیم جلال سي نظر اخیسته.
موضوع مې ذهن کې جوړوم څو ورځې حتی میاستې مست مې و موضوع په ذهن کې پاتې کیږي. کوم کوم اړخونه فکر واخلم او څه شي پکې ولیکم.
دا منې فنا غزل لرو.
دانه دانه دردونه می لفظونه کې پیلي غزل می د مات سره دا نارځي وکړي.
د خطاطی د هنر پاړه به ووري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غوړي.
د خطاطان تشویق سي
چې زمرد پاره یو نندارتون جوړ کړي.
په جرمنی کې افغانیک دفتر سشکل د ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي. د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمنی په بون شار کې آنلاین غونډه جوړه کړې و. په دې غونډه کې په جرمنی کې مشلي کواله او شپړن اسد الله ملکزي له چاپ شویو کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه.
Thank you. زکه چې سکار خپل وختنه چې پاتشا شي د پاتشا مفازه صلاحکار ساسو چې یو مرغه ده د سکار سمسې ته وایو چې سکار په دغه کار سره ورګي خو د سکار یوازینی ځواب په قهر سره رنګېدلو.
افغانیک دفتر له شاوخوا دیرش کلونو رئیس په جرمنی کې فعال دی. دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري، غونډې جوړوي، کتابونه خپروي او د کنفرانسونو له لارې هڅې کوي چې په جرمنی کې میشت افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته یې ولېږدوي. افغانیک دفتر سږ کال د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي. د دې دفتر مشر یحیا ورتک او سجر اډو ته د دې کتابونو په اړه د واتس اپ له لارې پر لژلی پیغام کې وویل.
یو یې د حیوانات او نکلونو په نامه دی، د ښاغلي انجینر اسدالله ملکزی د آلمانی څخه ژباړلی دی، چاپ کړي دي. دوه نور کتابونه د یو ښکر لرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی. په دغو ټولو کتابونو کې د آلمانی ژبې څخه لنډ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړولی دي او موږ چاپ کړي دي دلته په آلمان کې.
افغانیک دفتر پروسه شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی پونم په پښتو دری او آلمانی ژبه خپور کړی وو. کرکتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه د نظر ورکوي چې د هغوی ژبنی مهارتونه ورسره زیاتی شي، ذهن یې وده کوي او تخلیق ته هڅول کیږي. کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي، هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي. تر 15 کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د غړو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په وی وسیلې بدلی شي، خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر غړی یو ځای ماشومانو ته کتاب لولي. دغه سیغونډي هم د ماشوم جرأت زیاتوي، هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي. د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کسل ولي په غیر مستقیم ډول لاغې اخلاقي زده کړه کوي. د پوهیږي چې شی لاري له بدو بیل کړی د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کیږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري. په نړۍ کې د یو بیش لمخې ماشومان 15 دورې دي، له زیږېدو تر 3 کلنۍ، له 3 کلنۍ تر 5 کلنۍ، له 5 کلنۍ تر 8 کلنۍ، بیا تر 12 کلنۍ او بل دوره د 14 کلنۍ چې ځینې دا تر 13 خصوي. د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کیږي. لېبي خبرتیا ورسته د کابل لوی تراژيدي خاطري او تاريخي یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخېدلې يم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطري لیکلې دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل ازادي رادیو.
دا ازادي رادیو مجلې په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیښه صحنه چې په ژوند کې ورته پیښې شي یا په هغه کې ونده لري او یا هم شاهد وی لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالي دوه غوره وسیله ده چې لیکوال کولای شي د خپل ژوند شی او بدی پیښې، مات او بریاوی او تجربې پکې بیان کړي. کره کتونکو د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. لدی څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوي چې له انجامه نه خبره یاست او د لیکلو په وخت پای تر لاسه کوي. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې شپې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لوی کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکو وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اخیص به یې زیات وي. کره کتونکو په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع لپاره هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدل شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یو کتاب د کابل لوی ترشیدی خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پړ. دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو، خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. د شاغلي سحر څخه به وورو چې له کوم کال تر کوم کال پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي.
د کتاب کې له 1900 کال نه کما نوموي د خاطرو ورځي درسونه په ملکه او خاطرې ملکه له دې کال نه د البته اوسه پورې دي خاطرې خو دلته نهایت 1900 کال پورې
دا مغه کلونه د سپو کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړې او بیا له طالبانو سره د دوی جګړې وو.
او بالکل دا د ډاکټر نجيب دی واستي کلونه شروع شوه ده انځل سوابیا کاله او ډیر برخه یې مغه د تنظیمي جګړو برخه ده. دا به څنګه غواړم تر جاله سو دراټه کال پورې دلته د کتاب شراغلي خاطرې دي. دا کتاب نوم چې ورکه سوې ده د تر برخې هغه د کابل جنگونه دي ټول تقریبا او بعد یې چې پیښه راغلي دي.
دا خاطرې مو هغه د پیښو په وخت لیکلې دي کوم ورسته بیا ولیکلې؟
نه دا د شو چې البته دې نه مخکې کومه راته لو چې وزنی درسونه کله کله ولیکم کومه چې به ضرور وکړه. خو په جنگونو کې پامغه ورځ اته پامغه سات مې لیکلې دي او هیڅ کله دا شنه شوې چې ما دې ورسته لیکلې. البته باید وخت باید چې کابل او وطن یې باندې برابرل ما باید باندې ولیکلې ډېرې کمې دا شنه شي شاید وافته باید مې لیکلې. نور مې پامغه ورځ اته په یو سات لیکلې دي ډېر دا شراغلي دي چې مثلا په کتاب کې راغلي دي چې خاطرې مې لیکلې او راکټ راغلې ده شاوخوا یې ورانه کړې ده او حالت بدل شوی دی. ما نن کتاب کاغذ قلم بل خاطر لیدلی دی او پاتې شوی دی. دا شوم لیکل دي مثلا دا را کټون راغله او موږ پټ شو یا زمینه ته لاړو یم دا وکول بیا ورسته بیا بیرته شروع کړی دي چې څو وسو په هغه پیښه کې دا شوم.
په خاطرو کې دا کسانو خبري هم څوک راخسته شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي. ساس په کتاب کې د نورو د خبرو نورو خبري هم مهم راخستې دي.
او دا څه دي چې تقریبا کوم یو دا شته چې هغه پیښه مخبل لیدلې دي او خپل شاهد و ما د ډیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت کابل کې هم یو غري وتلې و ما یو دمشتي نور په کابل کې هم فلم په خپل سترګو لیدلې دي. او جنه دا شته چې د نورو خلکو روایتونه دي مثلا کله بش دفتر ته بلالو یو بل سره مکسیا کولی کنه افکارانو یا د پیښو متزمرین ملي سلدلې دي خبره مسکه دي خو خبره مم راخست دي چې مثلا څو پیښ شو په پلانکینګ منځ کې کیه په پلانکینګ جګړه کې دا شم راغلی دی. مو
په خاطرو کې زمانه او مکان ډیر مهم دی ک مو کومه خاطرې د نورو په وینا راخستې وي فکر نه کوي چې زمانه او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه دی.
نه نه دا ګرور سوې یو نو کده شي چې یغې چې بکري کنه کله کله نور منظم راستل سوي دي. مثلا یو خو تاریخ ما ورته دی اړوي تاریخ نن دغه تاریخ حتی دومره بجی دي کنه او دغه شی وسو دغه پښو وسو دغه شی جګړه وسو دغه شی وسو او بل دا چې نور چې روایت کړم دي هغه هم شمه ملي کله ده وخت ملي کله ده. مثلا پرم شپه په نه بجی او مثلا په کټینر کې راشي وسو نو امي زمانه مکان په پام کې نیول شوی دی. زه فکر نه کوم چې یو ځای دی غلط وي ټول په خپل وخت راځل شوی دی چې یو وخت لري دا سره یو وسته راخلی بیا د سړي هېري یا یو وخت مې یو کده شي مکان یې غلط کی اما کله چې پیغور راخلی بیا د دې امکان نشته چې غلط وي.
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولای لیکن خپل احساس مو هم په دې خاطرو کې شریک کړ.
ما کله چې دا خطرې لیکنه ما البته مخ په خپل ځان باندې هیڅ باور نه درلودم ژوندې پاتې کېدو هیڅ هیله نه وه نو ما ځان سره دا وویل ما ویل ښه موږ په مرګ دی جنګ کې او دا دغه ورکه به کې پاتې شوی خو یو څوک به ولولي په چاپ شي خو شتر شو کړی دغه شي څوک ولولي یو خلکو ته به یو یو دې جنګ نه باید یو بې طرفانه هغه ولري برداشت ولري نو پجنګ راځي چې د چټو باور او کله کله زه د هغې ډلې تر درسره چې ډېر جنایتکار ډله ما مثلا کنه ان دې شوی چې کله کله به ته د ډيري یو څوک به ډېر ښه ښکارا سي تاج د جاپ په بکیته خو او تبعید شي وای کله چې فوتبال لوب روانې ته ته دوه نه پیژنې دوه خو خو دې تر درې کې یې کنه موږ به تبعید شي چې تر درې به وي به نو اما کوشش وکړای دا تر دې راځي چې سپیر شي ویل راشي راشي دا دې کې ما هیڅ ګټه نه ما ویل نو مخه نه یو پکې کنه پرې دې چې یو به تر افغانستان تاریخ پاتې شي او سبا ته څو کال بعد خلک دغه درسونه ولې او ورتواجی به له دې چې دماغ یې کلمته په دې کتاب کې ما یو وخت باندې شو نو نو ویل دا شوارې شو نو کنه نو په شیرونو کې ما د مکانو کې لیکل شي یواز په شیرونو کې ممکن تاسو د ما احساس پیدا کیه چې هغه د یو وخت کابل د شاليانو احساس وګوري نه دما نو په شیرونو یا په باجی بایتونو مې تنه کراګل دي په یو کې خو تبعید چې احساس وو عوام د دې بار نه ویل کړی چې د کتاب کې شامل کم خو دغه شیرونو د غدي پیښو په تکمیلولو کې وو مرسته کوله
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړې تاسو سار سب شیر ته اشاره وکړه تر ډیره چې شاعران شیر لیکي نو لانجام یې نه خبر لیکن په خاطرې کې کرکتون کې په دې ټینګار کې چې باید لانجام یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داس وخت کې مو هم خاطره لیکل چې بیا په هغه وخت کې توغندای راغلې دا او چاودنه شوې ده څنګه دغه وړې وړې خاطرې چې مو لیکلې لانجام به خبر وی او کنه
تدیر خو نه خبر وی کنه یعنی نه مله مده چې څه پیوستي باندې دې به څه پیوستي نو هغه چې باندې چې موږ دغه هغه لیکل او ورسته به ان پای باندې هغه شی پای باندې معلوم هغه به ورسته لیکل
د ټکنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د شی د کیسې په څیر شعر نه البته د کیسې په څیر په اخیره کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډیر هنري کې شي ستاسو په دغه خاطراتو کې دغه خاطرې ډېرې دي که کمی
ما ولات چې شته وایم شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري اندازه دې لیکلې ما د شلیک لکه کرونولوژي لکه د هغې تاریخ چې لیکي نو دې شاید دا ژبه یې دې خوندور نه دی د ما په باندې کنه او ورسته مې بیا تغیر فکر نه و چې ما ویل د پیښو د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسېږي کنه
او د کتاب او بخښه د کتاب نوم ځکه هم دا شی په کې ورزیات کړی چې تاریخي یادښتونه
او او بېلکل ځکه دا کړی دی یعنی هغه نه دی داسې نه دی چې ډېر دي په نړۍ باندې کوم څه وی ډېر هغه د پښلا کرونولوژي ته ورته ده خو د یو وختونو یعنی د جګړې یو د ټول کنټرول مستند د باور مستند یو سند ده ده
لیکوال او شاعر علم ګل سحر څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو د حافظ حمیم جلالزی یو شعر لرو بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم د تللی په نوم دا نظم په خپل له شاغلی حمیم جلال زی څخور
ا
که نظر می دی دسترگو کمی تور رنگ دی ویختو دی، کمی زور دی مین زر دی، حرارت که دی جذبو دی، کمی چغی تا پسی دی که جنت می دی خوبو دی، پا حسرت ور پسی گورم شکستایم، زپت للیو پسی زخت دیر خپایم، کمی ورزی دی دی عمر که کلون دی زوانی دی، که ملگری پخوانی دی که خبری پخوانی دی، هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی، نه هیریگی تو پلوی عذاب اختیم، زپتللیو پسی زخت دیر خپایم، که سکون زما د زړو او کستا مهربانی و، کل زم علامت شوی کل استا بدگمانی و، ژوند کې ستا لیدو پرته نور سمه پریمانی و، دا هر څه چې را یادیږي بس غوسه یم، زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم، لیونتوب و او که مینه زه د دواړو پوره وړی، دا زده کوم یو کرلی زما زړه کې د غم زړی، څه بې ځایه لویې هیلې څه بې ځایه به وم ستړی، تل یې یاد ساتم د نورو غوندې نه یم، زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم، که خندلی می یوازې که ژړلی تا سره دی، چې هر څه زما په ذهن کې تړلی تا سره دی، که غروب ته په وروستي وار می کتلی تا سره دی، په یوه یوه پسې اره اره یم، زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم، که یادونه خاطرې دی که مو شوي خپګانونه، که اخیستې مو یو ځای دی تر باران لاندې ګامونه، که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه، هغو ټولو ته حامیمه شرمنده یم، زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم.
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیو مجله ولوراوه. اوس په لدوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو.
موضوع مې ذهن کې جوړومه، حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي، سوچ ورباندې کومه، کوم کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکمه. نو نظم د غزل زما همدا فرق ده، چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم، موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا لیکم. غزل چې ده اکثره وخت ډیر هغسې سوچ ورباندې نه کوم، مثلا دغه نظم چې ما ورباندې ډیر سوچ کړی و، چې مثلا کوم شیان دي چې په تللو پسې انسان خپه کیږي، ما په شمول ټول خلک، مثلا د سترګو ځیر یو محسوس مثال ده، چې دا هنی واقعیت هم ده، سړی چې مثلا د سترګو ځیر یې کم شي ورپسې خپه یې، خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي، تللي دوستان، تللي ملګري، تللي وختونه. نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه وه، الهام خو زه نه ورته وایم، زه ذهني حالت بولم، خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي، فکر پرانستی وي، نو بیا په هغه وخت کې دا کلمات آسانه سره یو ځای کیږي چې هغه ته خلک الهام وایي. خو ما خپله تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته، که ذهن ستړی یا بوخت وي، نو تخلیق زخته مشکل کیږي، سړی نشي کولای چې تخلیق په آسانه سره وکړي. نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم، کار ورباندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم، او بیا بلاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم، تغیرات هم پکې راولم. نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي، چې مثلا یو څه شی رسم کې، نو هغه طبعا سملاسي نسي کولای سي یو څه رسم کې، چې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجګ سي او تختې ته ودرېږي او شی ورباندې رسم کې، طبعا فکر ورباندې کیږي او بیا یو څه جوړیږي. اما غزل اکثره وخت له دې متفاوت وي. غزل فکر کوم د غزل یوه خوبي دا ده، هغه دغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړی ترازی او لیکلای شي.
له حمیم صاحب څخه بیا هم مننه. دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي. د ګڼو کرکتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی، ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی. خو هغه ښه غزل هم چې په خپله حمیم صاحب هم ډېر لیکلي، ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي. اوس هم یو غزل لرو، د امینې فنا غزل د دوی په شخ.
د اوخ کول جوهر می هندار جوړ کړي، د اوخ کول جوهر می هندار جوړ کړي، جانان دامستا تصویر لپاره جوړ کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه حیران، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه حیران، دا چا اوسره نمستا سندر مارا جوڑا کڑی، چستا مینا متا تا رسبی پر وردگارا، منزل تا دزما سمرخ کل لارا جوڑا کڑی، دا چوک ما خوشحالی پا ما تمونو بدلوی، دا چامو تو رشبا دسپین سحارا جوڑا کڑی، دانا دانا دردونمی لفظونو کی پیلی، دانا دانا دردونه می لفظونه کی پیلی، غزل می دمات سڑه دانا را جوڑ کڑی، فنا دی نه غزل نه تغزل سراشناوا، فنا دی نه غزل نه تغزل سراشناوا، فنا نستا خوگی منی فنکار جوڑ کڑی، فنا نستا خوگی منی فنکار جوڑ کڑی، د اوخ کل جوهر می هندار جوړ کړي، جانان دا مستا تصویر لپاره جوړ کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه حیران، دا چا اوس را نمستا سندر مارا جوړ کړي، دا چا اوس را نمستا سندر مارا جوړ کړي.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېږلې.
ازادي راډیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورستر بلې په کمیټو ده. د دې ولایت خطاطان وای د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري، د کارموندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
پنی د خط لیکلو د ژغ ووس تر ډیره پکې سوي.
ولته به د یو هیواد څخه لانیان راتلله، مشتابلوګان او منظري چې وشان به پراته چې هغه به اوغاو ته پیداو غوړان ول، او چې هغه ځای مطلق بانکیز مرڅخه هغه ته دیخي اوس
یو محل د کندهار شهر په بلابل برخو کې د خطاطۍ دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل. خو په دې ورستی کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورس تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو رئیس په کندهار کې د خطاطۍ دکانداري وای، مخکې کلونو کې باید د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شوو. د شاغلی همت په وینا هغه وخت کې باید په ښوونځیو، روغتیايي مرکزونو، دیوالي لوحو، پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول. خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژوره اغیز کوي.
مخکې د موسسات و دغه کارونه به و چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کول، مثال په ډول یو پروګرامونه بیرته جوړول چې په زمن کې به پوسټرانو او لوحو جه شان ته ضرورت وو. نو وساغه د مسات کارونه باندې په زموږ لاسي کار هم سره درېدل دي او موږ دونه د نه لرو چې وس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کو یا یو بل خواته ولاړ سو. نو زموږ کارو کې سب شدید از موږ غي یو هنر دي چې هغه هنر وس ډیر به شاته ولدل دي.
خطاتان وای د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د شکول هنرونو یو ټول نه و چې رسامان و او خطاتان به پکې خپل اثر ننداري ته وړاندې کول. خود نو تاهولاتو په پایل کې د غټولنه منحل سو او اوس د خطاتی په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه تر سره کیږي. د جاوید او سناولا په نمونه د کندهار دوه نور خطاتان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅه وکړي او د غوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاتی په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
دا چاپی خدمات اوس ستډیر دي. چاپی لیکنې دي مثال یا چې مکه پټې دا پرندارو خلک لیکنې مثال یا د کمپیوټري لوحې دي مثال خلک یې جوړي په دزمش پر لاسکار دي ارګیزا یې ډیره کړې. د دولت سوم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاتانو ته مثال یو دغه سده یو نندارتون و د خطاتان تشویق سي
چې زمر د پاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلی اثر چې دی هغه وړاندې کوو نندارتون ته تر څو زموږ اثر بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکونو د اسانتیا وو له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله د خطاطانو کارونه ساده شوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه شوي.
دا چې ډېر موږ شغت غټ خلک لرو چې یو ورکه هم د پښتو نوښت کولای نشي په لاس باندې هغه دا کار مشتاسه په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مشتاسه ګورو د زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خوات رو هغه شوک چې د خط سر درو دی متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ځو دی.
خطاطی په کندهار کې یو لهغو لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخې څبان دي زر کال مخې نه لري. نستالیک سولوس نسخه شکسته کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثار او نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمينه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ ژورري شالري پتی رو پیړیو کې به خطاطان قرآن کریم خطاطی کاوه او دغه خطونو مختلف ډولونه لرل لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفی خط. د هر یو بیل شکل لري. مثلا کوفی خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکاري ده، په سلس خط په جمعاتونو او زیارتونو کې لیکل کېږي او په نسخ چې واسه او ساده دی تر ډیره قران کریم لیکل کېده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو او دا هم تاسو لپاره زما ډاله ده.
هو غما کوم تمه سنم غما کوم تمه سنم غما کوم تمه سنم غما کوم تمه سنم د چیر زای مینه زما زما د
دنیا
افغانستان پیشندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغه چې دا معتبره جایزه د دوبی د عرب ضیافه په اتم نړیوال فستیوال کې اخیسته د سیشن بی پورس اساجرادو ته وویل هڅه کوي د خپل موسیقي او فعالیتونو لاري د افغانستان د شزو ژغوسی. یو شمیر د شزو د حقونو فعالانی وای چې د دې جایزه اخیستل د څرګندوي چې د افغانستان شزي ان په سختو شرایطو کې هم کولای شي وڅلیشي اپنړیواله کچاخي سمنی ووسی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو له حقوقو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو به برخه ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څیره ده، تازه په دوبی کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه ترلاسه کړه. د افغان خزو او انجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې پورز ازادي رادیو ته وویل چې د خزو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربېره د خپل موسیقي او فعالیتونو لاري هڅه کوي د افغان خزو غږ ووسی.
افغان شزه د تعصب د حاکمانو لخوا له هرې خوا ځورول کیږي، خو د زخمی وجود او ټپي روح سره بیا هم نه تسلیمیږي. نن زما ژغ د افغانستان د ملت ژغ دی، د هغې دردېدلې ښځې ژغ دی چې پر مخ یې ټولې دروازې تړل شوي دي. که ښوونځي او پوهنتونونه ورباندې بندېږي، خو زموږ ارمانونه به هر خنډ مات کړي. باور لرم چې موږ د افغانستان ښځې به آزادي تجربه کړو، که د سندرو له لارې وي او که په نورو برخو کې.
د عرب ضیافه نړیوال فیستیوال هر کال په متحده عربي اماراتو کې جوړیږي او د هنر، موسیقي، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آریانا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړې او په وینا یې د موسیقي له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړي ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د افغانستان د ټولو خزو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان خزو د ځواک څرګندونه کوي په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د خزو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډیر ارزښت لري.
د خزو د حقونو یو بل فعاله پریسا مبارز د آرینا سعید دا بریا د افغان خزو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناک بولی.
دا د ټولو افغان شتو لپاره ویاړ دی. په داسې حال کې چې شتزي په هیواد کې لخپلو ټولو انساني حقونو به برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ شتزي لرو چې د شتو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسترارول نه لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د شتو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آرینا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په نوی قانون کې د ښځو غږ او رت بللای دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولی دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، زوان دې اوي ځان وینم وای پښند سروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي. اور بل دے دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے پر ہر میں تزڑ سر شکنا وے پکٹا روئے ستی پر عاشقان وینمے مست خاروئے ستی پر عاشقان وینمے مست خاروئے عشقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے سب بن جڑی گم اوستا پدروئے ستی پر عاشقان بنا مست خاروئے ستی پر عاشقان بنا مست خاروئے سکنا مرز میں نور دے دا عشق والا سند اشنا گرن پہ غور دے دا عشق والا سند اشنا گرن پہ غور دے لے گلے میرے بر دے ارتا وینن پزاروئے ستی پر عاشقان بنا مست خاروئے ستی پر عاشقان بنا مست خاروئے بر پر بیر سرا نوڑلوئے ما تخبر زگلے میں سہر دکنا شما زگر زگلے میں سہر دکنا شما زگر اسے دغا ملاز پسر شموائی پدی مصروئے ستی پریا شقان بھی نمائی.